안녕하세요.
سلامونه ستړي مشه د سهار و بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د زه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو لومړنۍ خبری مجلې ته خراغ لاست وایم. تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي. نن جمعه ده، د 14 کال د سلواغې 28مه د 2022 کال د فبروري 11مه. پیل په خبرونو کوو. ملګري ملتونه روانه میاشت په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي او د بشري مرستو د چټکتیا لپاره د میلیونونو ډالرو مرستو لړۍ پیلوي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د مرستو دا موقتي پروګرامې د دې لپاره دی چې د افغانستان بانک په خپلواک ډول د فعالیت پیلولو جوګه شي او د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالره کنګل شوي پیسې آزاد شي. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر ډیره په بهرنیو مرستو متکی دی. د ملګرو ملتونو له یو نوي راپور سره سم په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د غړیو شمیر نږدې دوه برابره زیات شوی دی. راپور وایي د اګست په پای کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته داعش ته د فعالیت لاره هواره شوې او توانېدلی چې ځان منسجم کړي. د راپور له مخې پخوا د دې ډلې د غړیو شمیر 2200 اټکلی د خو اوس 4000 ته رسیږي. د بریتانیا اکونومیست مجلې په نړۍ کې د ډیموکراسۍ په فهرست کې ناروې لومړی او افغانستان وروستی راوستی دی. د افغانستان ترڅنګ کانګو، مرکزی افریقا، سوریا، ترکمنستان، چاد، لاوس، استوایی گینیا او تاجکستان هم د جدول په پای کې راغلی دي. اکونومیست مجله د خپل لیست په ترتیبولو کې د انتخاباتو، د ګوندونو د تعدد، د حکومتونو د اجراءاتو، سیاسي کلتور او مشارکت او همداراز د مدني ازادیو په شان شاخصونه په پام کې نیسي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر آنالینا بیربایک پرون ویل له ایران سره د اټومي موافقې د احیا په اړه خبرې وروستي پړاو ته رسیږي او د اسرائیل له اندېښنو سره سره به د دې موافقې پر سر جوړجاړی سیمه لا خوندي کړي. د په عین حال کې ویل د ایران لپاره مهمه ده چې جوړجاړي ته لیوالتیا وښیي او خبرو ته کښېني. اغلی بیربوک د څرګندونې په تلابیب کې له خپلې اسرائیلي ساري یایر لاپید سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې. په داسې حال کې چې او په داسې حال کې چې په تور سمندرګي او بلاروس کې د روسي ځواکونو ستره پوځي مانوره دوام لري، د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرداری ورکړ چې د اوکراین کړکیچ ښایي تر ټولو خطرناک پړاو ته رسېدلی وي. ښاغلي جانسن دا خبرداری د ناټو په مرکز بروسل کې د خبرو پر مهال ورکړ او ویل جګړه به یو ناورین رامنځته کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه منفي 15. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 4. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 1. مزار شریف آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 4. او جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 15.
خبرونه په تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې اوري چې په وروستیو ورځو کې په کابل ولایتونو کې د برمتګرۍ پیښې زیاتې شوې. طالبان یې په اړه څه وایي؟
تفچانو په ضد باندې زموږ وادرم جدي ده. تېر یو میاشت کې 18 پیښې دغسې اختطاف موږ شنډې کړي.
روسي چارواکي وایي طالبانو موسکو ته 2 ډیپلوماتان لیږلي چې د افغانستان په سفارت کې کار پیل کړي. یو بریتانیایي پلاوی کابل ته تللی و، د بشري مرستو په اړه هم خبرې کړي خو له طالبانو یې څه غوښتي.
یاد پلاوی په افغانستان کې د بهرنیو ډلو د شتون په تړاو یادونه وکړه چې کوم فعالیت ونه لري.
په دې اړه ماورې چې په فراه کې ګڼ خلک شکایت کوي چې جنگ جګړو کې کورونه وران شوي.
دو سو کور چې پسوی دغه کورونه بیا ځای دي ته دا څو وخت وګره دغه د منطقي چې پسوی دي په خپل ما ته ورور منه دوه سره راته چې پکړي دا سره 15 لک شپږ لک افغانۍ سره نو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. په وروستیو ورځو کې په کابل ولایتونو کې د برمتګرۍ پیښې زیاتې شوې دي. طالب چارواکي وایي چې د یرغمل نیونو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات کړي دي. تفصیل اسمت څاروان وړاندې کوي.
په افغانستان کې د برمتګرۍ له څو پرلپسې پیښو وروسته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د مخنیوي لپاره هلې ځلې دوام لري. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد تېره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د خطافچانو په ضد باندې زموږ مبارزه جدي ده. د ډیرو خطافچانو هغه معاملین اکثره نیول شوي دي او اوس هم لټه روان ده، ځینې نور هم تر جدي تعقیب لاندې دي او هغسې نیول شوي دي، زندانونو ته لیږل شوي. په تېره یو میاشت کې ولس پېښې دغسې د اختطاف موږ شنډې کړې دي، حساسه یوه بېرته هم کسان پیدا کړي دي، نور هم هڅه روانه ده انشاءالله په دې په ضد باندې ډېر ګړندي ګامونه اخیستل کېږي. په نږدې راتلونکي کې به وګورئ چې دغه پروسه د اختطافچانو شنډه شي او امنیت به په دې برخه کې کامل شي.
پرون د افغانستان یو شمېر ځایي رسنیو راپور ورکړ چې تښتونکو په کابل کې یو صراف وروسته له دې وباژه چې پیسې هم ورڅخه اخیستې وې. دا صراف چې معلم ګل امیر نومېده یوه اونۍ وړاندې د کابل په سرای شمالي کې تښتول شوی و. همداراز راپورونه وایي چې د غزنی پوهنتون د شرعیاتو پوهنځي رئیس سید آصف هاشمي چې شاوخوا درې میاشتې پخوا په غزنی ښار کې یرغمل شوی و د تښتونکو له لوري وژل شوی دی. له بلې خوا ویل شوي چې د افغانستان د رګبي لوبې د فدراسیون رئیس حارث رحماني له څلورو ورځو راهیسې په کابل کې تښتول شوی دی. یوه اونۍ وړاندې د کابل ښار په څلورمه کارته کې د وسلوالو کسانو له لوري د کابل د طبي پوهنتون د استاد احمد فواد پیرزاد د برمته کېدو خبر ورکړی شوی و. په همدې حال کې په کابل کې د ښځو د حقونو د څلورو فعالانو د بې درکۍ موضوع په نړیواله کچه غبرګونونه پارولی دي. په داسې حال کې چې ادعا کېږي چې طالبانو به دا ښځې تښتولي وي، طالبان دا ادعاوې ردوي.
خبر او له خبر ورهاخوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
ازادي راډیو ته غوښتنه د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر کابلوفایي طالبانو موسکو ته څو ډیپلوماټان استولي چې د افغانستان په سفارت کې کار پیل کړي. د طالبانو له واکمنیدو سره سره لا هم په نړۍ کې د افغانستان سفیران او ډیپلوماټان هغه کسان دي چې پخوانی حکومت ګمارلی و، ځکه چې لایق هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. اسمت ساروان ته به بیا هم غوښ شو.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر کابلوفایي طالب چارواکي نه غواړي چې په مسکو کې سفیر لري کړي، خو له روسیې غواړي د افغانستان په سفارت کې یو شمېر نور ډیپلوماټان ومني. د تاس خبري اژانس راپور له مخې کابلوف ازویستیا ورسپانې ته وویل د افغانستان اوسنیو چارواکو ورڅخه غوښتي چې دوه یا درې نور ډیپلوماټان ومني. لطفا له دې خبر اوسئ چې دا یو اضافي معمول دی، دوی په دې لټه کې نه دي چې اوسنی سفیر لري کړي. کابلوف دا هم وویل تاییدوي چې د طالبانو ډیپلوماټان راځي، له دې ایسته به دا د افغان مشرتابه او د هغو د سفارت داخلي چاره وي، دوی به په دې کار کې لاسوهنه ونه کړي. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین استازي تاس خبري اژانس ته ویلي و چې مسکو دا حقیقت نه ردوي چې کابل ممکن په روسیه کې د خپل ډیپلوماتیک ماموریت د پرسونلو د زیاتولو لپاره څو تنه د لوړې کچې یا د منځوي کچې ډیپلوماتان ورولي شي، سره له دې چې د اشرف غني په مشرۍ د افغانستان جمهوري نظام د تیر میلادي کال د اګست په 15مه وپرسید، خو لا هم د تیر حکومت له لوري ګمارل شوي سفیران او ډیپلوماتان دندو ته دوام ورکوي. طالبان ادعا کوي چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت په بهر کې له سفیرانو او ډیپلوماتانو سره تماس لري، خو اکثره سفیران وایي چې د طالبانو د حکومت استازیتوب نه کوي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو د کرنی او خوړو اداره وایي هڅه کوي سکهال په افغانستان کې میلیونونو خلکو ته مرستې برابرې کړي. د ملګرو ملتونو د مؤسسو د رپورټونو په اساس حاضر دمه 40 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. تفصیل د مرسل زازی په رپورټ کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي چې په روان کال کې یې هدف دا دی چې له 9 میلیونو افغانانو سره مرستې وکړي. د ادارې پرون پنجشنبه په خپله ټویټر پاڼه وښکل د افغانستان ډیرو لرو سیمو ته د مرستو رسولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د مؤسسو شمیرنې ښیي چې دا وخت 24 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف په وروستیو ورځو کې یو وار بیا د افغان ماشومانو په منځ کې د خوارځواکۍ د ډیرېدو خبرداری ورکړی دی. یونیسف ویلي چې که فوري اقدامات ونه شي ممکن 1 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ له کبله مړه شي. د تیر میلادي کال د اګست په نیمایي کې د طالبانو له لوري د کابل نیول کېدو وروسته افغانستان ته د نړیوالې ټولنې مرستې تقریبا په ټپه ودرېدې چې په نتیجه کې یې بېوزلي خورا زیاته شوه او روغتیایي سیستم هم سخت زیانمن شو. په افغانستان کې د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د ځانګړې سرمفتش ادارې سیګار د چهارشنبې په ورځ وویل چې د نړیوال بانک پر اساس د اشرف غني په مشرۍ د افغانستان د زول شوی حکومت کابو 15% عمومي لګښتونه د نړیوالو مرستندویانو له لوري برابرېدل. سیګار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې امریکا او شریکانو یې طالبانو ته خبرداری ورکړی و چې که یې په زور ځان وخت ته ورسوو دومره مرستې به ورسره ونه شي. طالبانو تر اوسه پورې د سیګار د دې ټویټ په اړه څه نه دي ویلي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
یو بریتانیي پلاوی په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په شمول یو شمېر طالب چارواکو سره پر بشري مرستو او د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار نه اخیستل کېدو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي بریتانیايي پلاوی د بشري مرستو د ژمنې تر څنګ له نورو هیوادونو څخه وغوښتل چې له افغانستان سره همکاري وکړي. اسمت ساروانا و نور جزیات.
د لوشي د مخنیوي او بشري چارو لپاره د بريتانيا ځانګړي استازي نیک ډیر او شارز دافیر هوګو شارتر پرون په کابل کې له یو شمېر طالب مشانو سره وکتل. د بريتانيا د بهرنیو چارو وزارت پر اساس ښاغلي ډیر او په کابل کې د بريتانيا موقت شارز دافیر هوګو شارتر د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د ښځو نجونو او اقلیتونو په شمول د بشري حقونو او همداراست د ښځو د حقونو له فعالانو سره د چلند په اړه د بریتانیا د حکومت جدي اندېښنه ښکاره کړه. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی حافظ ضیا احمد وایي چې بریتانیایي مقاماتو په افغانستان کې له نوي حکومت سره د راغلي بدلون په تړاو وویل چې جنګ ختم شوی، امنیت ټینګ شوی، وضعیت عادي دی، بشري مرستې په ښه ډول رسیږي او تعلیمي مرکزونه خلاص شوي دي. د ښاغلي ضیا احمد په وینا بریتانیایي پلاوی دا هم وویل چې د هیواد صدراعظم یې ورته لارښوونه کړې چې د افغانستان له نوي حکومت سره تعامل زیات کړي او د دې سره به افغانستان ته په بشري مرستو کې زیاتوالی راشي. د همداراز وویل
یاد پلاوی په افغانستان کې د بهرنیو ډلو د شتون په تړاو یادونه وکړه چې کوم فعالیت ونه لري. د بهرنیو چارو وزیر د دوی د اندېښنو په اړه وویل موږ تعهد کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په زیان نه استعمالیږي او نه هم دلته داسې چاته د فعالیت اجازه ورکوو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی په وینا بریتانیایي پلاوی وویل چې له نړیوالو هم غواړي چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره همکاري وکړي. خود طالبانو له حکومت هم غواړي چې د اقتصادي ودې لپاره پلان جوړ او پانګونې ته فرصتونه برابر کړي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
نن با ازادي راديو ولایت په ولایت خبرونه هم ولري. د دغه خبرونه موضوع اوس د غزنی لپاره ځانګړې ده. د ماسپخین له دوو تر دریو بجو دغه پروګرام د ازادي راډیو له څپو مهیروي. یو د لرغونو آثارو متخصصان اندېښنه ښیي چې د بامیان د ویجاړو شو مجسمو شاوخوا سنتسیا او تاریخي ځایونو د بشپړ نړېدو له خطر سره مخ دي. دوی وایي په دې ساحه کې د طالبانو له لوري د 2001 کال د چاودنو په اثر درزونه جوړ شوي دي. احمد شیبر او نور جزئیات.
راپورونه وایي چې په بامیان دره کې د پیژندل شویو کسانو له لوري خپل سرو کیندنو او د تعمیراتي کارونو چټکتیا د لرغونو آثارو متخصصان اندېښمن کړي دي. دا سیمه چې د بودا د دوو سترو نړول شویو مجسمو سلسال او شمامت ځای او شاوخوا سیمې پکې شاملې شي، په 2003 کې د یونسکو له لوري نړیوال میراث اعلان شوې ده. په دې ځای کې د ودانیو پرله پسې جوړېدو او همداراز خپل سرو کیندنو دا خطر پیدا کړی چې د نړېدلو مجسمو شاوخوا غونډۍ یو مخ ونړی شي. د لرغونو آثارو متخصصان وایي که دا غونډۍ ونړېده، د بامیان لرغوني آثار به چې د نړیوال میراث برخه دي له منځه لاړ شي. د بامیان لپاره د یونسکو پخوانی همژغوونکی غلام رضا محمدي وایي دوی د طالبانو له لوري د بودا د دوو مجسمو د نړولو لپاره د 2001 کال د چاودنو جاج اخیستی چې له کبله یې په پرشه کې تر 10 مترو پورې ژور درزونه جوړ شوي دي. محمدی چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته جرمني ته تښتېدلی، آرت نیوز پیپر خبرونې ته ویلي چې د ژمي په موسم کې واورې او اوبه سمڅو او درزونو ته ننوځي او له دې سره هممهاله په شاوخوا کې کیندنې به دا دره کاملا ونړوي.
اور به شو پیښور ته د پیښور پولیس وایي په هغه ښار کې د یوې ښځې په سر کې د میخ ټکوالو د پیښې پلټنې کړي دي. پولیسو دا خبره تر هغې 15 ورځې وروسته وکړه چې د فبروري په 4مه هغه ژوبله ښځه لیډي ریډینګ روغتون ته د درملنې لپاره ورغله. د دغې ښځې میړه احمد صابر وایي دا خبره ناسمه ده چې ګواکي او پیر د بیا ولادۍ د مشکل حل لپاره د هغې ښځې په سر کې میخ ټکوالی. دا چې نور جزئیات څه دي دغه ریپورټ ته غوږ شئ.
د پیښور پولیس او د پولیسو اړوند مرستیال ادارې لا هم یو داسې زنانه پسې ګرځي چې د تشدد ښکار شوي، او دا ځکه زنانه ته معلومه ده چې تشدد پرې چا کړی. او ولې د فروری په نهمه د پولیسو لخوا مشال ریډیو ته د پیښور د لیډي ریډینګ هسپتال د ډاکټرانو لخوا د ورکړل شوي معلوماتو تر مخه وویل یوه زنانه چې په مبینه ډول یو عامل او یا پیر له ورغلې وه، هغه ورله د علاج په غرض په سر کې میخ ټک وهلی و. هغه زنانه هسپتال ته راوړل شوې وه او علاج یې شوی. پولیس وای زنانه ډاکټرانو ته ویلو د دې نارینه اولاد نو، نو ځکه هم یو عامل یا پیر له ورغلی و چې هغه ورله روحاني علاج کاوه. پولیسو د ځینې ویډیوګانو په مرسته کوشش روان کړی دغه زنانه او کورنۍ ته ورسیږي. مشال ریډیو تر ټولو اول د نفسیاتو د ماهر ډاکټر همدرد یوسفزی نو پوښتل که د زنانه دا خبره حقیقت وي نو بیا داسې ناروغي چې د علاج په غرض په سر کې میخ ټک وهلی شو هغه خو سرګند زخم دی، خو تر دې وړاندې دا زنانه کوم رقم بیمار وا؟
خو دې ته مونږ عام طور باندې سوپرسټیشنز وایو یا توهمات یا ریچولز چې دا په تقریبا د نړۍ په ټولو تهذیبونو په ټولو قومونو کې په سنه سره شکل کې چې دی هغه موجود وي. چرته کې علم راځي دا شیزونه چې دی هغه ختمیږي. ښځې چې دی د دغه یاري نه داسې کوله چې خاوند مې بل واده کړی دی او که پرز که دا ځل زما نارینه ماشوم ونه شو نو هغه به مې پرېږدي، نو دغه اثره دغه یو سوشل سټرس دې ته مونږ ویلی شو یا سوشل سټرسرز په دې باندې وو.
د پولیسو لخوا هغه ځینې ویډیوګانې چې دوی د تفتیش یا پلټنو دپاره په کار راولي پکې ښکاري چې دوه تنانو سټریچر یا ګرځنده کټ مخکې وروستو نیولی، پکې یو تن پروت دی خو سپین څادر پرې غوړېدلی دی او دغه ځای د پیښور یاد شوی روغتون دی. ویډیو کې ځینې نور خلک چې ممکنه د مریضان وي او یا د مریضانو خپلوان وي هم ښکارېږي چې ځینې په پنچونو ناستې او ځینې ګرځي. کټ نیونکي دواړه تنانو ماسکونه اچولي دي چې مخونه یې پوره نه ښکارېږي. د پیښور د دغه روغتون ترجمان عاصم خان مشال ریډیو ته د فروری په 9 وویل دوی سره یوازې د دغه زنانه علاج شوی. زنانه ډاکټرانو ته چې کومې خبرې کړې دي هغه یې پولیسو سره شریکې کړې او دغه پیښه د فروری په 4مه شوه. دویمه ویډیو کې ښکاري چې ګنې هم دغه زنانه په رکشه ګاډي کې ناسته ده. د رکشې نه وړاندې امبولانس او یا کوم بل سرکاري ګاډی دی. رکشه ورپسې په قلاره قلاره شاته روانه ده. یو سپین دیوال باندې لیکلي باہر جانے کا راستہ مانا دا چی دا باہر وطلو لارا نو دغه ویڈیو کی دا ثابتی گی چی پا مبین ڈول دغه رکشا دغه زنان خپل کور تا روانہ کڑی وا او هغه هم دا علاج نه ورستو
لخبرونو ور آخوا
سلامونه د خبرونه دی برخه تمو زه حسیبه ټکپاله هر کلی کوم د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې څو کلی د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ جګړو کې په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. د دې کلیو اوسیدونکي اوس بې سرپناه دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د ورانو شویو کورونو آبادۍ کې دی ورسره مرسته وکړي. اجمل آنت پرې تفصیل لري.
د فراه د بالابلوک ولسوالۍ د شمالګا کلی کې یو وخت لسګونه کلیوال آباد وو، خو اوس له تشو کنډوالو زیات څه نه ښکاري. د سیمې اوسیدونکي ادعا کوي چې کورونه یې د پخواني حکومت نظامیانو وران کړي دي. د سیمې دوه اوسیدونکي محمد اسماعیل او سید داود وایي
په دې خاطر کې خراب خو دولت وایي ورته طالب راځي د دې پر مار ټاکي وایي ورته په دې خاطر چې پکړه موږ په واسطه نه ده چې طالب وګورو یا تا وګورو موږ غریب خلک وایي ورته اباله ورور اختر
بالابلوک
ولسوالۍ د فراه ښار شمال ته په شاوخوا 50 کیلومتره کې پرته ده. د مرکزی سایه د ادارې د وروستیو شمیرو له مخې د دې ولسوالۍ د وګړو شمیر شاوخوا 30,000 کسان اټکل شوی. د شمالګا تر څنګ د بالابلوک د دیهک، سور، کینسک، شیوان او دهزک کلو ډیر زیان لیدلی. عبدالکریم د بالابلوک په ولسوالۍ کې د جګړو له کبله له زیانمنو شوو څخه یو دی چې وایي دوه ودانۍ او باقي ویجاړ شوي. دا 23 کلن ځوان چې ټول شته یې له خاورو سره اوار شوي اوس له خپلې مېرمنې او څلور ماشومانو سره د فراه ښار په شپږمه ناحیه کې په یو کرایي کور کې اوسیږي.
دوه سرونه مو چپه سوی دغه باغ شوی نه دا باغ مو چپه سوی دی. پر هر سرای باندې موږ 15 لک افغانۍ مصرف کړی دا یې راڅخه چپه کړه او تر دې مرله زموږ تر یو روپۍ کومک نه رسوي. دا دلیل یې دغه چې پر موږ باندې ټکان کېږي او د جادي څخه د زموږ کلی ډېر لرې دی. دا زموږ سرونه پوسته یې دلته جوړه کړه. دغه پوستې پر خطر باندې انګر دا سرونه چپه کړه. پوستیان دلته یو میاشت بالا کارونه کوي. بالا پوستیان ورڅخه خراب کړه. پوستان خراب
دي. خو په دې کې اصلي پړ څوک دی؟ دواړه خواوې یو بل ملامتي. د افغانستان د پرزول شوي ولسمشر اشرف غني د حکومت یو پوځي چارواکي د دې ټولې ورانۍ پړه پر طالبان واچوله. هغه چې نه یې غوښتل د امنیتي دلایلو له کبله یې نوم واخیستل شي. ازادي راډیو ته یې وویل چې طالبانو د خلکو له کورونو څخه د سپر او مرشل په توګه کار اخیسته او له همدې کبله ځینې کورونه ویجاړ شول.
مقصر اصلي جنگ ها و یو ایرانی ها که
د دې جنگونو او ورانیو چې پکې زموږ مظلوم هیوادوال زیانمن شول مسؤل هغه کسان دي چې د جګړې سبب وو، هغه کسان دي چې پر امنیتي ځواکونو یې بریدونه کول، وسلوالو مخالفانو چې هماغه وسلوال طالبان دي د خلکو له کورونو بریدونه کول، ماینونه یې ښخول، پلونو ته یې چاودنې ورکولې او بالاخره یې د ترهګرۍ په کړنو لاس پورې کاوه.
بالاخره دست به اعمال دهشت افغاني میزدند.
کو طالبان دا څرګندونې نه مني او د پخواني حکومت نظامیان د دې ورانیو پړګنی پر یو بل د پړیا چولو په دې لوبه کې یو څه چیروخانه دي. دادی چې د بالابلوک سیمه ایز وګړي به کور شوي او وسوایي بیړنیو مرستو ته اړ دي.
موږ دا غوښتنه ده چې مشالات مشترک کومک وکړي چې موږ ځان ته یو کوډل جوړ کو باندې اوس خو نه ولا کوس لرونه خرڅې د دې خو د ګرانی ده.
موږ غوښتنه ده چې کله دولت وایي ورته یو همکاري سره وکړي وایي ورته چې یو ولیدل خلکو یې یو
فراکی د طبیعي پیښو په وړاندې د طالبانو د حکومت د ادارې سرپرست قاری عبدالبصیر ازادې راډیو ته وویل د خلکو ستونزه یې د پیښو په وړاندې د مبارزې له وزارت سره شریکه کړې ده.
تقریبا تر 15,000 پورې عریضې راغلي د خلکو د تخریب شویو کورونو. نو انشاءالله موږ وزارت سره خبره شریکه کړې چې وزارت هدایت موږ ته وکړي موږ به انشاءالله لازم اقدام کوو.
د بالابلوک په ولسوالۍ کې د استوګنې د کورونو بیا جوړول ښایي لسګونه میلیونه افغانۍ لګښت ولري. یو شمېر خلک چې اقتصادي توان لري بیرته یې د خپلو کورونو آبادولو ته مټې رابډ وهلي، خو هغوی چې اقتصادي توان نه لري پوښتنه کوي چې څوک به یې د کنډواله شوو کورونو د بیا آبادۍ لګښت پرې کوي.
ولسواکی
دوی داره جی پا افغانستان کی یا لو جرگده بله لار انتخابات
دا بیان ازادی
اطلاعات و تلاس رسای دی دوی غندی تو پوزین نوری ستونزشتا شد دوی
بشری حقونه
شزا دا افغانستان تر نیمایی ندیر برخه تشکیلوی مج مسئلیت هم لرو مج حقوق هم لرو
ازادی راژیو دوه لسیزه لکرا پر وقت او متوازن و معلوماتو سره
اوس همدا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې
ډیپلوماټ خبرونې په خپل اخیری غنه کې په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده آیا د داعش ډلې پر ضد د طالبانو کمپاین نتیجه ورکوي په دې مقاله کې د ای اف پی هغه راپور ته اشاره شوې چې پکښې د طالبانو د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر له قوله راغلي چې وایي د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه نوره د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې حضور نه لري په مقاله کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکنیو څرګندونو ته هم اشاره شوی چې ویلی و چې داعش نور په افغانستان کې یو لوی تهدید نه دی خو د ډیپلوماټ خبرونې لیکلي چې د دوی تر لاسه کړي معلومات ښیي چې د داعش پر ضد د طالبانو د بریا اعلان یو مبالغه ده مقاله یادونه کوي چې هغه طالبان چې 40 کاله د افغان حکومت پر وړاندې جګړه وکړه اوس په ورته حالت کې د حکومت په توګه د داعش ډلې له سخت دریځ سره مخامخ دي د ډیپلوماټ په مقاله کې راغلی چې پر افغانستان د خپل واک تر اعلانولو وروسته پر طالبانو د داعش ډلې حملې زیاتې سوي دي په عکس العمل کې د مقالې په وینا طالبانو د داعش پر ضد خپل کمپاین چټک کړی او د ذبیح الله مجاهد له قوله ویل سوي چې د ډسمبر په 9 ویلي وو چې طالبانو د داعش 600 غړي نیولي دي خو د مقالې په باور طالبان په دا ډول عملیاتو کې په ځانګړې توګه ننګرهار کې پر بېګنا خلکو عملیات کوي چې له داعش ډلې سره هیڅ تړاو نه لري ګارډین ورځپاڼې د افغان نجونو د زده کړو په برخه کې د ښځو هلو ځلو ته پام کړی دی او په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده افغان ښځې څه ډول د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپلو زده کړو غوښتنه کوي د دې مقالې لیکوالی ایما ګراهم هاریسن لیکلی د افغانستان د واک تر لاسه کولو وروسته که څه هم طالبانو تر ډیره د نجونو د زده کړو مخه نیولې خو دوی د یو نوي نسل سره مخامخ دي چې د خپلو زده کړو د حق لپاره مبارزې ته چمتو دی په مقاله کې د زابل ولایت د یو ښوونځي د ښوونکي پروین توخی کیسه راغلې چې وایي په اګست میاشت کې طالبانو دې ته